سلامونه لس بجه شوه په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا راپور ورکړی چې پنخته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د فارس خبری آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2011 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یوه غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي:
تېره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویېدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 20,000 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د ټاکنو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوري پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي سره کوي. د مې په 14 نیټه د ترکیې د ټاکنو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات هم پړاو ته لاړل. 9 کلن اردوغان له 10 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 24 کلن قلیچدار اوغلو بیا ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمنی دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده تا روس ډوله کروز توغندي چې شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمنی دفاع وزارت پرون د فرانکفورتر الګاینه سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید تر څنګ وویل جرمنی دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمنی دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لری واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لری واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او شې هیلې مې ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه ته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو سره لدې چې زموږ سره ستاسو د اړیکې شرایط اوس یو څه سخت شوی دي، یعنی هغه اسانتیاوي چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالېږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري، خو بیا هم هر اونۍ ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تېره بیا د هغو ګرانو اوریدونکو لخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي لرسیږي. باید وایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډېر نه رارسیږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي، د هغوی د رالېږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خپروو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا شي. نو په همدې هیله رب صلی الله علیه و سلم د همدې پیدا شویو عزیزانو څو پیغامونه خپاره کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه میستاش سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټس اپ هم لري 0022 21 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3. واټس اپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټس اپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټس اپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش، هله کېږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کېږي چې دا اعلان ته وسپارئ استې تر څو کورنۍ خبر سي، او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 1 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم ورک عزیز یا دوست هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په خپلو ورکو شوو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي.
سلامونه روشن ست محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش، ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالی څخه ما روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی تیرو سلور ورځو راهیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی کی د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهنی توازن ستونزې لري ذهنی توازن یې ګډوډ و د واده په شپه ندرک شوی دی سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه شي اطلاعات شمېره وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمیروائم 0 9 5 3 8 یعنی 0 3 0 3 3 8 نو پدی لا چار چت معلومات وی پام دا شمیرو دی مخ سره اون سی واتس اپ شمیر هم وایم 0 8 9 9 5 2 تر بیا خو ختنه خو شی دی
السلام علیکم دادا دی ورو ټول کا کون کو ته سلامونه وړاندې کوم قیام الدین باندې نه هر والا چې وی او سوال یې سنا زما یو فن دا هغه دا چې زما اورور تیر نظام جمهوریت کې شپه سپوس کې بریدمنو اوس له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مو هغه اروپا ته لاړو د 1400 نه سخت لارو تیرول ورسته جرمني ته ورسېدو جرمنی منچن خار ته چور رسیدو بس مونته میسج پیو او ته جرمنی ته ورته خبرې مسله وکړه اوس ته لاغه داغه لمبر ټوله بندې شوې به مړ ژوندې ورته مې تاسو معلومات نشته نو زما تاسو ته غوښتنه ده چې تاسو معلوماتي کوي چې جرمنی منچن خار ته رسیدلو اوس ته دې لمبر بندې شوې به مړ ژوندې ورته مونته چې معلومات را کوي چې نو مهرباني به موي سلام علیکم
ګران اورور قیام الدین جان ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورکسي شخص نوم نه ذکر کړی بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نه ویلی او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم نه کړی سوای چې پیدا کړو موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسي شخص نوم نشانه او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست مننه
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د ترځو چې د څلور کال کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دی سوه دی سو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی چې هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي مارې با شماره د واټسپ هم په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلا اتصالات شماره ده 0 8 0 8 0 8 0 9 9 یعنی 0 8 1 1 0 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کال کې زیات کم دغونو به کې چورک شي د ټلیفون نمبر 0 0 0 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات یې 0 8 6 9 5 5 څلور یو اته دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی لږ غوونه نه وي چې تاسو کې معلومات لري ما ته دې زنګ ووي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې منقبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه هم ولاله ونه ملګرانو له خاصه کوم څه ماشینه غره کې شوې ده الهام فلم ده سهار ته ونه کې نو ته ورو په لازم یو شي چې ورو هاته شي چې هغونه ها څنګه یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نه لې وشته کوه تا یا په دې کې چې په هغه نه تر کې نه پوهه ده.
السلام علیکم دازادی رادیو کار کوم کته زموږ شو ځوان سویری د صدا په نام دی د پلان می دوست محمد دی مساکلات ولسوالی څخه سویری تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سویری اتن نه شکیږي نو کې په اړه کوم نور معلومات لري مشته دی په دغه شنو ځان ووي د بي سي مشاره ده 0 8 0 5 8 2 2 5 یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5 دا په دې شماره ده او بل شماره ده ته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8 هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند ووي. الله په امان.
ازادین ټول کار کوم ګته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی دی جنواره د کډ استماع اسکم مې ملګری دی تنامه محمد دین تاجی عثمان زیدی محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین اورور دی د بلخ ولایت چهر بوله تور سوالی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې شکل طالبان سقوط په حالت کې و هغه چې مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچېری یا د زما ځاغه وي یا بل ور د په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 0 2 4 5 3 0 0 2 3 دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زای موبید لار منیر بلوچستان کوټی جنبیر پښتونخوا خنوی څخه خبري کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولتی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دې کورنۍ د لکه دي نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. زما نمبر د 0 3 0 8 4 8 0 0 نمبر یو ځل بیا تکرارومه 0 3 0 8 0 0 0 نظم ال په باندې شمیره ده. ازادي رادیو زنده‌باد پیغام نه شه دو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمولا عبد الملک ته هلمند ولایت ته کې کې دوه سوالي د نانو خيلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 2 1 و. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 1 و. والسلام باحترام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کار زوی چې شفیع الله نومېږي، د ملا عزت الله زوی، د پینجل مسجد زابل ولایت اتفرد ولسوالۍ د ړایګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دي. په قادمیانه او په رنګ غنمرنګ لهجه یې اوسکېز ده. د مدرسې طالب دي. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه ندرک دی. لکه هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې یا که بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چارې دلی وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 8 2 3 0 9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 2 1 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. اینو د چشه بیاس جام پر یادیم، د هلمند د پیغام پر یادیم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل غږ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. وګل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 3 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 0 2 8 2 9 1.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي، ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام همدا وخت مو بخیر. روشن صاحب او پیغام د سره پریدم ورک شوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مې در سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونې تر مخ کې کابل ته پر لار ورک شوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمون دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت
دامن روشان صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخ ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 4 50 6 50 تکرار 0 4 50 6 50 او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 58 50 85 1 6 50. تکرار 0 8 6 50 8 50 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد می سلام ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کیږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي. 0 3 5 2 5 5 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 5 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري مر سر په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 8 4 5 1 5 1. شمیره ځل بیا تکراروم. 0 8 4 5 1 5 1. واټساپ هم پر پاره دی، د ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي. هارډ ورک 0 0 0 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
گران اوریدونکو ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږي. موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز ده آزادی ملما
سلامونه قدر من ریدن کو ستړي مشي په د هيله چې روغ جوړ وسې ز فريده سيالم او د ازادي ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې انجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پنځي وای د انجلۍ د کندهار اوسیدونکو کائنات د چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پنځي ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپختو دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو خو کائنات جانې کته سره ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې قندهار شهر کې پیدا شوی او د دې ترڅنګ مې زده کړې د قندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي مسلو
د ښوونځي نه به را پیل کړو د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوګه خاطره دغه نومړی ورځې کومه خوګه خاطره در سره شته
نومړی ورځ خونځي څومره چې یاد راځي زه ډېر ماشومتوب خونځي تلم او خونځي کې مې وړکتل هم وو تقریبا یو کلن وم چې زمې له مور سره کوټکستان ته تلم ځکه چې مور مې به هم په هغه مکتب کې استاد و کله چې لومړی خونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نه بلد ښکارېده ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې وه او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې خوشحال خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا تشویق کړم چې په هغه لومړی ورځ چې کله شونځي ته ولاړم یو د خوشحالي احساس مې درلود زتر ماشومان په صرف کې و چې یا به جړل یا به برته کور ته تګ خوشته خو زه ما دې د خوشحالي احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صرف پرې په ډیر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق چې سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم
کاینا ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي والا کې خوشاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والا زړه مې تنګ ده مور مې تیاره استاد ده راځه لاړ شو کور ته یا زړه دې تنګ شوی چې والا نور درس نه وایم زم
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې څه برته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه برته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې او په درسونو کې هم تکړه وم د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی او هیڅ کله د نه درس ویل څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي تاسو کوم یو کې تکړه وي
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان سوالی سوی
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کوم چې اتمان ریاضیات به ډېر خوښېدل
بلې خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه خوښه مې هم ده تر اوسه پورې دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړم خو د دې ترڅنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان وکړ خو داس وخت را لې چې ما دواړه یو ځای شروع کړم کمپیوټر ساينس پوهنځي تر څنګ د ټپ پوهنځي هم ویل اولیت می ده ته پهنځي تور کړي ولې د تر څنګه کوم چې سات پهنځي کې هم ځان ورسو
ټول
پهنځي می هم زمانه وایي
په دې اړه د نه حتمن پښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره خو په پهنځي کې به تم شو خوندې ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د خوندې په دوره کې ورسره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځنګړ ډول زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د خوندې نه راغلو هغه جامې چې د خوندې دي تور کالی او سپین ساده دا به بیا پنځشنبه ورځ چې بوه ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید خوندې ته تلو څومره تمبل وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې څه تمبلې راڅخه کېدل خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوه ما یا مثلا د مکتب څخه چرته جامې دي ژر بدلوه پارت هفته کې به حد فن مور دوه ورځې باندې درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې او یعنی د سپښنه راتلی چې زما په خپل جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وزم یې د لیکل کله دغه مکتب جامې هم هر ورځ بدلوه هر ورځ بدلوه خو بیا هم د کله کله داسې موضوعات سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو دا سکندر کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وې د چا لور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره وه ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنی تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردان دا نه خوښول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په همغه بقا یا چادري کې ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بخښه چدري په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش کوړه دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پړنی پر سر کې کچا هم مکتب ز فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په هم هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم رتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکوئ تور نقاب مکړئ که څه هم مخ نه معلومې دي فقط دوی سترګې معلومې دي خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړئ د نه هم صرف څخه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبوره سولم چې هم هغه بقره وکړم تر دوه لسم سنفم پورې او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې ځکه فامیلیه ټول په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته ته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل شوه کورسونه وتړل شوه ښوونځیانې وتړل شوې وظایف پر ښځو باندې ودرول شوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالۍ شوې د دواړه پوهنځي ته په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او یې سخت هم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د ټپ پوهنځي علاقه خو مې د څلورم سن څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و پلار مې قرباني کول یا هغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي. هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم سن کې هم لوی اختر و پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې را ته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي. زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ یعنې ځکه تر شپږم سنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم اووم اتم سنفونو کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم سنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه. په بیولوژي کې په همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ. د طب پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته تمن ورکول او نیمه ورځ به د بل ته ورکول دومره درسونه ته څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي پر ته پانسی تلم او ماپښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه ورسته تر ټولو سبجو زه به کارم د ته پانسی درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه ورسته بیا ماپښین کمپیوټر ساينس پانسی تلم او د شپې مې کمپیوټر ساينس پانسی درسونه وایل. را سره دا چې د ته پانسی کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر څه دلی په همدغه کې د ته پانسی درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله. د کمپیوټر ساينس پانسی مې اوازې مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره ورسته څل چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځیو کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ستاسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شاس ده او ډیر شی په خول.
بانجان او کوفته هدف مود تور بانجان ده؟
بله. و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې زکه د نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته اوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دواړه جلا جلا پخې چې دا څنګه چې تاسو فکر وکړي دواړه یو ځای د یو بل ډول خوړل دي. هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولې سو.
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیاده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر رواج دی همدغه چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي. خو مګر نور ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشک او منتو ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخې یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي. لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي د دې نه دې کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کم کم مصرفیتونه ډېر وه خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاط و خیاطي کول د استاد تر څنګ نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کاینه جانې په عین وخت کې د دوو پانځوي ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولې په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره وخیند ورونو په دې برخه کې څومره کاری کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاده وه د فزیک استاده وه، زیاتره د فزیک مسایل په هغې راسره حلول، که په مکتب کې وو که په پوهنتون کې وو، نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کولم، ځکه ما زیاتره وخت د کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مسله کې ډېر راسره همکاري کوله، مثلا کله کله به مې ورته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان فشپو کې به راسره کښېناسته، تمرینونه به یې راسره هر ول څنګه کېږي. خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولرې او ښه وکولی شي درس ووایې. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېرېدي چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېرېدي چې زه ښه درس ووایم او یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، او زه کولی شم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلار مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خویندې عموما دغه ستونزه رامنځته کېږي چې یو خور که کار کوي دا بله که درس وایي، بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کښېنولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کېږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت شو نو کره کره راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار مې مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتېږي. خو بیا هم خوند راسره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتي وي، په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهېږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، بلې هو دا کار اسان دی او ژر خلاصېږي. په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې، خو نه پوهېږم، ما یې دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر یې کولی سم، یعنې پوښتې زه هم یم.
کاینل جانې، کدی مسلې ته راشو؟ اوس مهال پانتونونه باندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلي وو، دا چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر تر څنګ انجینیر هم اوسم، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځي دی چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس ووایې او یعنی لیسانسه واوسه یا وروسته ماسټري او دکترا واخلي په دې برخه کې. مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنی پرته له پوهنتونه په خپل کور کې کولی سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروفه یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغې برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړئ چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړئ چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپله لاره پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کم کم شیان وایم د همغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم همغه دغه څنګه مربوط کم کورسونو ته چې ضرورت لرم او کم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي همغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي وسره نانو دومې چې نو اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه وي زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څنګه مربوط دي دغه برخه مربوط دي بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم.
کاینا جان یو سوند چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چې په کور کې ډیر د سې انګیزه نه وي چې څوک درس کې نه وي وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس ورکړې چې زه د نور درس وایم زه د نور وکولې سم یو ځای ته ورسېږم ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پوهنتون نه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې ورته خلاص دي او که مثلا زه پوهنتون نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فایده وظیف یا موسسات هم وتړل سو د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم. خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایه او داسې یو وظیفه کته پیدا کړه هم ساده لپاره شاده هم ساده فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې د کور وځي د طالبانو لپاره مثلا ته د کور وځي ته باید ونه وځي ځکه اوس مهال د هغه رقم دی داسې او حکومت راغلی دی چې د کور وځي دا بهانه هم درول کیږي چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه ښوونځی وي که نه وي که پوهنتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدۍ سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه وي چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه نجلۍ نسي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري. مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي. برعکس د زیاترو نجونو ژوند ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند یې نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصامیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته دې پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسې چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نوی کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم ژر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلسو کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نسي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کېږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېر زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
دردن تیری گی کہ دلداران تیرے آشوند لزہروں تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے لاجوند لزہرو دک دی تیری گی
ಲಯೋತಾ